د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې موزه احمد شیبر او په تخنیکي برخه کې شمشاد ستران هرکلی کوو. دا خپرونه چې په منځنۍ څپه 12 په ټول افغانستان کې خپرې شي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شي. وړاندې جلال آباد ته ځو چې هلته نن د کابل بانک مخې ته چاودنې په لسګونو کسانو ته مرشوب لاړولې ده. دا مسله مو هم څارلې ده چې ولسي جرګه نن کاندید وزیرانو ته د باور رایې د ورکولو لپاره صندوقونه شتي، خو تر دې دمه بریالي شوي نه دي چې دا کار وکړي. د نور مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه له صفي الله ستانکزي څخه اورو.
سلام د خبرونو سرټکی په جلال آباد ښار کې د نن سهار په 14 کې لسګونه کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. ولسي جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. دا په اصل کې د چیرې د دفاع وزارت لپاره هم کاندید وزیر معرفي شوی ده، او د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. افغانستان خبرونه. په جلال آباد ښار کې نن سهار په 14 کې 22 کسان وژل شوي او څه باندې 50 نور ټپیان دي. د ننګرهار امنیه قومندان فضل احمد شیرزاد د خبرې په تایید سره ازادي راډیو ته وویل چې دا 14 نن سهار شاوخوا 8 بجې د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک شوي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د ښاغلي شیرزاد په خبره چاودېدونکي مواد د کابل بانک دروازې ته مخامخ په یو موټر سایکل کې ځای پر ځای شوي وو. اخوا د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کمال ازادي راډیو ته وویل چې د نن سهار له 14 څخه دوی ته 3 وژل شوي او شاوخوا 100 کسان نور ټپیان ور انتقال شوي دي. ویل کېږي د جلال آباد ښار اطلاعات او فرهنګ ریاست ته څیرمه هم 14 شوې ده، خو جزئیات یې نه دي روښانه. د دې خبر د نورو جزئیاتو د اورېدو لپاره له ازادي راډیو سره پاتې شي. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د ولسی جرګې دویم مرستیال نذیر احمد احمدزی ازادي راډیو ته وویل نن په عمومي غونډه کې کاندید وزیرانو ته د رایه ورکولو په خاطر صندوقونه کېښودل کېږي. ښاغلی احمدزی همداراز وایي د دفاع وزارت لپاره هم عبدالله خان د کاندید وزیر په توګه دوی ته معرفي شوی دی.
دفاع لپاره پرون څلور بجې ماری صاحب جمهور سره ملاقات درلوده. د عبدالله خان په نامه پیلي پیژندوال دی دفاع نه د کونر ولایت څخه ده، دغه معرفي شوی.
د ولسی جرګې دویم مرستیال ښاغلی احمدزی همداراز وایي د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره د کاندید وزیر عبدالباري جهاني د دویم تابعیت د سندونو ستونزه هواره شوې او کېدای شي هغه ته هم د رایې ورکولو صندوق کېښودل شي. د یو درشو تختول شوی افغان مسافر او خپلوان او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوی او څوک شورا ته نه پریږدي. دغه خلکو ویلي چې یو درش افغان مسافر را خوشی نشي او دولت په دې اړه جدي اقدام ونه کړي ځانونه ته به اور ورته کړي. نږدې 2 میاشتې مخکې د زابل په شاجوی سیمه کې یو درش افغانان د وسلوالو لخوا له موټرو ښکته او وتختول شول چې تر اوسه د ژغورلو هڅو نتیجه نه ده ورکړي. افغان چارواکو ژمنه کړې چې د دغو مسافرو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي او تر اوسه پورې ټول ژوندي دي. او وسلوالو کسانو د هغو 50 تنو سرونه پرې کړي چې د چهارشنبې په ورځ په غزنی کې تختول شوی. د غزنی د مالستانو لسوال رامین علي هدایت پرون ازادي پرون د فرانسې خبری اژانس وویل چې دا کسان د څارویو د خسرو لپاره خپلې سیمې وتلی وو. د مالستانو لسوال دا کړي چې په پیښه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو ډله لاس لري او فرانس پرېس ته ویلي د دې کسانو جسدونه د جمعې په ماسپښین په مالستان کې موندل شوي دي. خو د فرانس پرېس په حواله د غزنی د والي مرستیال د دې پیښې په اړه پر وسلوالو طالبانو اچولي. محمد علي احمدي وایي وسلوالو طالبان د دې 50 تنو د ازادي په بدل کې له حکومت د خپل یو شمیر بنديانو د خلاصون غوښتنه کړې و. احمدي ویلي کله چې طالبانو غوښتنه ونه منل شوې د دې کسانو سرونه یې پرې کړل. وسلوال طالبانو یو کومي بلې ډلې تر اوسه پورې د دې پیښې مسؤلیت نه دی په غاړه اخیسته. دا د افغانستان مهم خبرونه تر لاندې د مرسته د سیمه اونړي خبرونه مه هېروي. بیا هم خرغلی. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه په وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. جمهور رئیس اوباما پرون جمعه په واشنگتن کې د ایتالیا له صدر اعظم ماتیو رنزي سره په ګډه خبري غونډه کې دا خبره وکړه.
And we agreed that until any final deal is reached,
موږ موافقه کړی چې تر څو د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقه کیږي پر دې هیواد لګیدلې بندیزونه به په شدت او جدیت دوام ولري. ایران او د نړۍ شپږ پیاوړي هیوادونه یا 15 د اپریل په 2 د تهران د اټومي پروګرام په اړه ابتدایي تفاهم ته ورسېدل. پر دې اساس وروستۍ موافقه به په د ایران د اټومي پروګرام د بندیدو په بدل کې پر دې هیواد د نړیوال بندیزونه لري کړي. وروستۍ موافقې ته د رسیدو لپاره د روان کال د جون د میاشتې پایا وخت ټاکل شوی ده. په بل خبر کې ورته چې امریکا ولسمشر براک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه مڼې وایي ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروری ده. په یمن کې حوثي اغیان د ولسمشر عبدالربو منصور هادي له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عربستان په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوسییټډ پریس اژانس په باور د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتو سرمنشي ته په یو لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. جواد ظریف لیکلی دی په دې بمباریو کې روغتونونه، ښوونځي، سړکونه او غذایي موادو د تولید فابریکې تخریب شوي او د بشري ناورین رامنځته شوی دی. د جواد ظریف په وینا د دې بریدونو ستره ګټه ترورستانو ته رسیږي. امریکا ولسمشر براک اوباما د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادو مشران سپینی مانی او کمپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. سپینی مانی مطبوعاتي دفتر پرون په خبر پانه کې وویل چې ولسمشر اوباما بعد د می میاشتې په 13 په واشنگتن کې د کویت، عمان، بحرین، متحده عربی اماراتو او سعودي عربستان له مشرانو سره وګوري. دوی بعد د میاشتې په 14 په کمپ ډیوډ کې د ولسمشر اوباما ملمانوي. خبر پانه وایي په دې لیدنه کې به ولسمشر اوباما او د خلیج د همکاري شورا د غړیو هیوادونو مشران په خپلو کې نیتی همکاری پر پراختیا د خبرو ښه موقع ولري. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 23 د یوکرين د بحران په اړه خبري وکړي. فرانسوا اولاند او ولادیمیر پوتین به په ارمنستان کې سره وګوري. د فرانسې د جمهور رئیس مطبوعاتي دفتر پرون ویل چې دواړه ولسمشران به د عثماني ترکانو د واکمنۍ پر مهال د ارمنیانو د قتل عام د سلمي کلیزې په مراسمو کې د ګډون لپاره د ارمنستان پلازمینې یروان ته ولاړ شي. ټاکل شوی ده چې د فرانسې ولسمشر په یروان کې د ولسمشر پوتین سره تر لیدو دوه ورځې مخکې په پاریس کې د یوکرين د ولسمشر پترو شینکو سره خبري وکړي. دا د افغانستان سیمه نړۍ مهم خبرونه.
اساجي رادیو په منځني سپد 12 پښنې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام په جلال آباد کې د نننۍ خونړۍ چاودنې د ټپیانو حال اخلو. په کابل کې تمه ده چې ولسی جرګه کاندید وزیرانو ته د باور رای لپاره صندوقونه کیشته. د افغانستان د لوی درسیس په ویاړ نن په پاکستان کې یو شاندار غونډه جوړی شي. په دې اړه مو د یو پخوانی پاکستانی فوجي چارواکي نظر اخیسته.
افغانستان بلاد به فوج سره مخکري چې هغه د ترازی او مشغل ما په کاکول کې جوړیږي. دا خو د ښه تعلقات یو علامت ده.
روختیا د ژوند شتمنی پروګرام هم لرو.
کله چې هوا ګرم شي وګونه خارش پیدا کوي، خصوصا هغه کسان چې په مرطوبه هوا کې ژوند کوي.
د ننګرهار امنی قمندان وای چې د کابل بانک مخی ته نننې چاودنه د 22 کسانو د وژلو باعث شوې ده او تر 50 ډېرې ټپیان کړې دي. دا کسان اکثریت ملکیان دي او البته اکثریت ځکه وایم چې لا هم تحقیقات نه شته چې کوم یو پوځي هم پکښته او کنهشته. روغتیایي چارواکي د وژل شویو کسانو شمیر تر دې لوړ ګڼي. ل جلال آباد ل روختونه د ازادي راډیو خبريال شاه محمود شینواره دغه اوس په ټلیفون را سره دی. شینواره صاحب، د وژل شوی کسانو شمیر د روغتیایي چارواکو په وینا څو تر رسیدلې؟
مننه. لکه څنګه تاسو چې یادونه وکړه، دغه 14 چې نن شاوخوا ته به د جلال آباد خار د مخابراتو سلولارې سره د نږدې د کابل بانک مخې سره شوی و چې د سار ډیر زیاته ګڼګونه و. خلکو غوښتل چې د بانک څخه خپل تنخواه یا پیسې راوخلي، نو ګانش میر خلک وو. او دا چاودنه چې کله شوې ده، د قومندانۍ معلومات چې کوم مرکز لغتا سي هم ویل شي دوی سره وژل شي او 15 زخمیانو. اوس موږ دغه څه د ننګرهار ته تامین ترلو د نزینه متقد زخمیانو حالات ولیدل. روغتون په بشپړ توګه باندې ټولې خونی د زخمیانو څخه ډکې دي. ان تر دې هدا پوری چې ځنی زخمیان نور شخصي کې کلینیکونو ته هم استول. د روغتیا رئیس وایي چې دوی تر اوسه پوری درې دېرش جسدونه د پیښې ځای څخه راغلي دي او شاوخوا سل یا سبان سل تنه زخمیان ورته راوړل شوي دي. دغه اوس هم زه چې په روغتون کې ما خلک خبر شوي دغه دردونکې پیښې نه چې دلته زیاتره ملکي خلکو ته پکې تلفات غوښتي دي. د ویني بانګ مخته ځوانانو یو قطار ولر د چغه ټوله غړي دي پر رضاکار ډول باندې دغه ځخمن ته وینور کې اوس موږ دغه چې کوم ځای کې ولاړم دغه یو سنگیره کاکا چې به هم دغه پیښه خبر شوی دی غواړي هغه ځخمن چې هغه دغه پیښه کې ځخمن شوی دی غواړي چې وینور کې ته د نظر بره واخلې چې دوی څنګه راغلي دي مهرباني سلطان مری کې
زمانه یې نوم دی دغه تر راغلی ما د شتایمه ته او د خپل مخ پروان دي چې ټول افغانان سره یو نه ورنم چې خلکو ته یې نه ورکما په دغه د ځون کې پیښه چې کوم شوی دی دا نه دی نه اون کې دا او دې د باید اته ته خبر شي موږ انده خبر یو خدما یو باندې دغه د چې چرواکي باید هغه باندې بین ته خلک دغه د شوی دغه مزمن خلک دي ماشومان دي پکې نو موږ غواړو چې د خلکو دینه ورکو او دغه دې دردناک په خلک ټول ځخنیان پراته دغه حالات کې باید موږ تاسو دغه باندې خو ځت خبر شو نو زه غواړم د خلکو دینه ورکم او د خلکو ملار دي موږ چې موږ کتا کتا ولاړ یو دینه ورکاو خپل
الو تاسو مننه سیمن سی یو مسله چې ډیره مهمه ده د دغه پیخي په تړاو باندې د وسوال طالبان وایي چې ګلاب جاي چاري کني ولې واغه په دې پیخه کې خپل د کسان لسرل رتل او ول چې دې پیخ مسولیت په غاړه ناخلي
شتنوار صاحب د کوم کسان چې وژل شوی دي تاسو معلومات کړی دي ل امنیتي چارواکو چې څو کسان پکې ملکیان دي تقریبا
او تر اوسه پورې روغتیا مسولینو او امنیت منانې چارواکو دا نه دی ویل چې دې کې څونه نظامی خلک دي خو سیمه کې چې موږ کوم مرکې خلکو سره وکړي زیاتره ملکی جامو کې دي یعنی زیاتره برخه ملکی کې چې ملکیان دي او خو که څه هم که نظامی یا دولتي کارمندان هم وي ولې د ما شخصي په خاطر شغلې دي په نظامی لباس کې څوک نه و ټول ملکیان ویل کېږي خو بیا هم دا لا مشخصه نه ده چې بلې کې به څومره نظامی یا دولتي کارمندانو
مننه شما مو چنواره د ازادي رادیو خبريال وو په جلال آباد کې د نننې 14 د قربانيانو شمیر 33 تنو تر رسیدل دی او تر سل ډیر کسان ټپيان شوی دي
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
ګلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره بنائیں نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه ازادي رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
تمه ده چې د افغانستان ولسی جرګه نن په کابل کې یو شمیر وزیرانو ته د اعتماد د رای د ورکولو لپاره صندوقونه کیشته خو لکه څنګه چې مو مخکې درته وویل په دې برخه کې یو خند رامنځته شو دی زما همکار قسیم سلمل دغه موضوع څاري او دغه وس د ازادي رادیو د کابل استودیو را سره دی سلمل صاحب مشکلات پڅ کیدی
بلې شي برسب سلامونه تاسو ټول اوریدونکو ته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه غونډه د ولسی جرګې نن پیلس ولا او د غونډې په پیل کې ځینې مشکلات د اطلاعات او فرهنګ وزارت د کاندید عبدالباری جهانی د دوهم طبيعت په ارتباط باندې رامنځته شو د غونډې په پیل کې د ولسی جرګې لمړی مرستیال ظاهر قدیر د شاغلی جهانی د دوهم طبيعت د پرشول په اړه د بهرنی چار وزارت یو مکتوب ولوسی نو شته چې د موضوع د خپل ظاهر قدیر په اواز سره واغرو
بنابر زقی وقت موضوع ترک تابعیت محترم عبدالباری جهانی طی تماس تلفنی با سفارت محترم ایالات متحده امریکا مقیم کابل مطرح گردید آن سفارت محترم در پاسخ یک بار دیگر یادداشت مورخ 13 اپریل 2015 خیش را در ارتباط با ترک تابعیت مضاعف محترم جهانی تایید نمودند و اظهار داشتند که آقای جهانی صرف با ویزا می تواند به ایالات متحده امریکا سفر نماید
بله شبر صاحب همدا موضوع چې د بهرنی چار وزارت واسي د ټلیفون لاله د موضوع تعقیب کړي او ویل دي چې د امریکا سفارت په ټلیفوني تماس سره دوی ته دا تایید کړي دي چې عبدالباری جهانی خپل دوهم طبيعت پرې شې دی د موضوع د ځینو وکیلانو لخوا راتسواله او غوښ خپل اعتراضونه څرګند کړه یو له همدغه وکیلانو څخه حفیظ منصور
پروسه کار جناب عبدالباری جهانی آغاز شده مکتوب سلب تابعیتش نامده. من نمیتونم با های سلطان خیری یک پاسخ بگویم، با احمد سیر محجور دیگه پاسخ بگویم، با نورالله کیلومی دیگه پاسخ بگویم، با شازمان میوندی دیگه پاسخ بگویم و اینجا بیایم یک بام و دعوا رفتار بکنم.
لدې وروسته د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی هم دا موضوع عمومي جلسې ته مطرح کړله او عمومي مجلس په اکثریت سره دا تایید کړله چې باید د اطلاعات او فرهنګ وزارت کاندید عبدالباری جهانی نن راسی خپل پروګرامونه تشریح کړي او دغه لپاره هم د نور کاندید وزیرانو ترڅنګ چې جمع تعداد یې 14 ته رسیږي د باور یا عدم اعتماد لپاره صندوقونه کشول سي. په ورته وخت کې شیبر صاحب نن د پارلمان مخې ته لسکونه کسانو چې په دې کې عام خلک او د هغه یو شو مسافرو تشتولسو مسافرو کورونی هم شامل دي چې څومره مخکې تقریبا 200 مخکې د کابل کندهار پر لوی لار تشتولسو دوی د پارلمان مخ ته تشتولسو او د پارلمان دروازې تړلې وي. البته دوی اعتراضي غونډه جوړه کړې و او دوی ویل ترڅو چې د دغه یو ډیر شو مسافرو د برخلیک په ارتباط باندې دوی ته معلومات ورنه کړل سي او اقدامات ونه سي. دوی به اجازه ورنه کړي چې وکیلان پارلمان ته راسي او یا هم کاندید وزیران راسي او پارلمان خپل پروګرامونه تشریح کړي.
بل سلمت صاحب تاسو چې تم د شپارس کاندید وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد درای د خصلو لپاره صندوقونه کې شودل شي، همدارس د ولسی جرګې دوهم رستیال چې نن سهار ازادي راډیو ته وویل چې د دفاع وزارت لپاره هم یو کس کاندید شوه دی، څنګه هغه ته به هم رای ورکړل شي او یا هغه به هم وتوانیږي چې خپل پلانونه نن ولسی جرګې ته تشریح کړي؟
په دې ارتباط باندې تر اوسه پرې جزئیات نه دي خبر سوي. ممکن روسه یو حکومتي چارواکی راسي، یعنی دقیقا دا موضوع نه ده تایید سوی چې نن به د دفاع وزارت لپاره هم کوم کاندید ولسی جرګې ته معرفي شي او کنه. خو د فعلا لپاره فقط د همدې شپاړس کاندید وزیرانو په ارتباط باندې معلومات خبره سوي دي چې نن به راځي او بالاخره د هغوی لپاره به د اعتماد یا د رد لپاره صندوقونه کششول کېږي.
دغه وزیرانو ته، دغه شپاړسو کاندید وزیرانو ته د اعتماد او یا عدم اعتماد د رای ورکولو بهیر به کله پیل شي؟
فعلاً پر همدې باندې بحث جریان لري، ځکه چې لا هم تر اوسه پورې ټول وکیلان پارلمان ته نه دي حاضر سوي. لکه څنګه چې مخکې مو ویل، په ورته وخت کې د پارلمان مخې ته شاوخوا ته اعتراضي غونډه ده، نو ټول وکیلان نه دي حاضر سوي. همدا پروسه اوس هم جریان لري، ممکن په څو شیبو کې بالاخره دا پروسه هم پیل شي.
قسیم سلمل مننه. د کابل نن ورځ ورځپاڼو هم وزیرانو ته د اعتماد یا عدم اعتماد د رای د ورکولو مسله د یو شمیر نور مسایلو ترڅنګ څیړلې ده. اسد الله الدین دغه ورځپاڼو ته کتنه کوي.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼو خپل مطالب د ولسی جرګې لخوا کاندید وزیرانو ته د باور رای ورکولو او د بدخشان د جګړې په اړه د کورنۍ چارو د وزیر رستۍ او څرګندونو ته ځانګړي کړي دي. سرنوشت خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې ولسی جرګه، کاندید وزیران او فشار. په سرمقاله کې راغلي چې د کاندید وزیرانو له لیست څخه داسې ښکاري چې یو شمېر یې مسلکي دي، خو ځینې نورې بیا د سمت، ګوند، ژبې او نورو ورته ځانګړتیاو له امله ټاکل شوي دي. د سرمقالې لیکوال وایي ولسي جرګه د حکومت لخوا تر سخت فشار لاندې ده ترڅو دغو کسانو ته رایه ورکړي او حکومت له سرپرستانو خلاص شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي د خلکو انتظار دا دی چې کاندید وزیرانو ته د رای ورکونې بهیر ډیر ونه ځنډیږي. په دې مطلب کې راغلی چې د ولسی جرګې لخوا د ټولو کاندید وزیرانو تایید ستونزمنه موضوع ده، ځکه چې حکومت د تیر په شان په ولسی جرګه کې نفوذ نه لري. سرمقاله لیکونکي ویلي د ولسی جرګې غړي باید د کاندید وزیرانو په وړاندې له شخصي او سلیقوي چلند ډډه وکړي او هغوی ته د مسلک او وړتیا له مخې رایه ورکړي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې بیا په لومړي مخ کې د کورنیو چارو د وزیر نورالحق علومي په حواله لیکلي چې په بدخشان کې د ملي اردو د سرتیرو د وینو غچ اخلو. په مطلب کې وړاندې لیکل شوی چې د فیض آباد امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا امر شوی چې د امنیتي ځواکونو بدل واخلي. په مطلب کې لیکل شوی چې د بدخشان امنیتي ځواکونو ته د کورنۍ چارو د وزیر لخوا دا دنده هم ورکړل شوی چې په دې ولایت کې د میشتو کورنۍ او بهرنۍ مخالفینو په وړاندې جدي اقدام وکړي. ملي ارمند رسپانه هم په دې اړه یو مطلب کې لیکلي چې د بدخشان په ورستۍ خونړۍ پیښه کې بهرنۍ جنگیالیو لاس درلود. په مطلب کې د کورنۍ چارو وزارت د ویان صدیق صدیقی په حواله لیکل شوی چې د جرم او وردوج ولسوالیو اوسیدونکي هم د بهرنیو جنگیالیو له فعالیت په تنگ او اندیښمندي په مطلب کې راغلی چې د کورنۍ چارو وزارت په بدخشان کې د بهرنیو جنگیالیو کراش میره نه سرګندوي، خو د بدخشان د چارواکو په حواله پکې لیکل شوی چې بدخشان په شمال کې د بهرنیو جنگیالیو په لویه اډه بدل شوی دی.
روختیا د ژوند شتمنی په همدې خبرونه کې واوري.
د افغانستان لوی درسیس نن هم په پاکستان کې دی. ستر جنرال شیر محمد کریمی پروند د پاکستان لوی درسیس جنرال راحیل شریف سره د سیمه د امنیت او ثبات په اړه خبري وکړه. په دې غونډه کې چې پراول پینډي کې د پاکستان د پاوس په مرکزی دفتر کې وشوه، د پاکستانی رسنوی په وینا په ځانګړي ډول د افغانستان او پاکستان ترمن د پولی پوجو د امنیت موضوع وسیړل شو او په دفاعي برخه کې د همکاریو پر زیاتیدو او د اړیکو د پراخېدو پر موضوعاتو ټینګار وشو. د افغانستان د لوی درسیس د پاکستان سفر دوه ورځې نه دی چې نن به پای ته ورسی شي. دا په نږدې څلورو میاشتو کې د ستر جنرال کریمی د پاکستان دوهم سفر دی. تیر ځل په دسمبر کې د پاکستان ته وروسته تر دې ولاړ چې په پېښور کې طالبانو پر پوځي ښوونځي برید وکړ او 150 کسان یې ووژل چې اکثر یې زده کوونکي وو. تمه ده چې ستر جنرال کریمی نن د پاکستان په مهم پوځي مرکز کاکول کې د یوې غونډې مشر میلمه وي. دغه میلمتوب څه اهمیت لري؟ دا ساجی راډیو د مشال څنګه خبريال عبدالحی کاکړ په دیاړه د پاکستان د پوز لبخوانی چارواکي سعد محمد خان سره مرکه کړي. د مرکه په پیل کې سعد محمد خان وویل
افغانستان بلادو به د فایصل لخکری چې هغه د ترازیو مشر مل ما په کاکول کې جوړیږي. دا خو د تعلقاتو د خو تعلقاتو یو علامت دی.
خو اسی بریډر سیف تاسو ګوري، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکټ وجه نړیوال فشار دی کنه؟ پاکستان او افغانستان په منطقې توګه د نتیجې ته رسیدلې دي چې نور تعلقات شکول دي.
ما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې کې فشار وو. دا چې چین ما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په خبره باندې فشار اچي، زاسه براهراس خناچي خدمات په خیال باندې خبره توګه کې به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېږي چې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندي ده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه‌کاری ده، نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېږي شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دا نوی افغان حکومت راغی، نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغه زاړه چې کوم دغه وو پالیسي هغه نه لږه د کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی. فی الحال شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي.
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمی صاحب پاسینګ آؤټ پریډ تور تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي، خو د پردې شاته هم هغه پالیسی پر مخ وړي چې کما وا
ګوره دغه تشویش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه هم د پښته دي. هغه ځکه چې دغه تشویش چې کوم دی نو هغه بیځای نه دی. پاکستان وروسته د سلوي خپل کال کې بعضی پالیسی اختیار کړې چې هغه افغانستان کې دغه ته د مقصد رسیدلې دي، نو دغه تشویش بجا دی او جایز دی. اگر افغانستان په هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی، ځینې کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري. که پاکستان ښه اقداماتو کې هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري، داسې ګروپونه شته په افغانستان کې. او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي، درنه مزاحمت ډېر و. نو اوس دا د پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پښتنهي وکړي.
د پاکستان د پوسټ خوانی چارواکی سعد محمد خان.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح، طول شپه او سحر
از رادیو آشنا صدای امریکا
د امریکا غږ آشنا رادیونه
د سهار لو د ماشام تر وو پوجو پوری بیا ازادي رادیو په منځني سپد ول شپږنې په ټول افغانستان کې اوریدلای شي د ازادي رادیو اوریدونکو پیغامونه تر لسمه په جو مخته خبرو اس ام اسونه البته تر لسمه په جو مخته خبرو تاسو کولی شئ چې د جلال آباد د پیښه په ارتباط ازادي رادیو ته اس ام اسونه راوستوي څو د اس ام اسونه خبره کړو خو اوس یو مسله راخلو دی به افغان ممثله یو افغان ممثله وای په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره ل د غواړي چې سریالونو لاري کار وکړي د لینا علم راتون کې سریال دشترین قانون د شوزو پر ټولنیزو قضایی او کورونیو ستونزو را څرخي لینا علم دا یو ښه زمينه ګني چې د ته برابر شوي چې افغان شزي د سریال لاري وو پوهوي چې د حقوقي قضایی حقونه څه دي په دې اړه نور جزئیات ته مللی بشیر پورا پورک
د 2011 کال د تامسن رويټرز بنسټ د سروې لمخې افغانستان د شوزو لپاره پنړی کې تر ټولو خطرناک هیواد دی خو افغان ممثله لینا علم وای په افغانستان کې د شوزو وضعیت تغیر کولای سي او دا هغه وخت چې خلک د تغیر په دې پروسه کې پسته امکاناتو سره مثبته ونډه واخلي میرمن علم وای که هر څوک لبیری په کور کې کښینی په ټولنه کې به بدلون څوړ راځي د میرمن علم په وینا د شیرین قانون سریال چې د شتو د حقونو په اړه جوړیږي او دای مرکزی کریکټر لوبوي څخه لبیری حتی نارینه کارکونکو بیرته خپل نمونه ایستلی خو دا وایي چې د خپل کار لاره د شتو د حقونو په برخه کې په افغان ټولنه کې بدلون راوستل غواړي
زموږ ټولنه دودیزه ده خو زما په فکر ورو ورو موږ باید ځینې رواجونه مات کړو که هغه د قلم له لارې وي که د رسنیو له لارې او یا که د سینما او ټلویزیون له لارې وي دا په دې معنا چې موږ باید له یو ځای پیل وکړو موږ نسو کولی د تل لپاره چپ پاتې سو په داسې حال کې چې لاره سته او امکانات یې سته
میرمن لینا د شیرین قانون د سریال په اړه وایي د دې سریال موضوع د شوزو پر ستونزو راڅرخي او کیسه د شوزو پر ټولنیزو قضایي او کورنۍ ستونزو متمرکزه ده د شیرین قانون سریال یو استرالیایي کیسه لیکونکی ماکس واکر لیکلی ده
د دې سریال اصلي هدف دا دی چې د شوزو په هواي وکړي د دې سریال په کیسه کې راغلي هغه وخت چې شوزي په ټولنه او کورنۍ کې ستونزې ولري په دفترونو کې چې کار کوي او لستونزو سره مخامخ سي نو کولای سي د قانون او محکمې لاري خپل حقوق وړي او ترلاسه کړي
د بخښنې د نړیوال سازمان د ورستي راپور لمخې په افغانستان کې د شوزو د حقوقو مدافعین له بیلابیلو خطرونو سره په داسې حال کې مخامخ دي چې چارواکي د ستونزو ته سم پام نه کوي په داسې حال کې چې نړیوالې ټولنې د میلیونونو ډالرو په لګښت په افغانستان کې د شوزو د حقونو لپاره پروژې او پلانونه پلي کړي د څېړونکو په وینا دا ټولې لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ دي میرمن لینا وایي
زه پوهیږم چې کیدای سي له زیاتو تهدیدونو سره مخامخ سم کیدای سي ژوند مې له خطر سره مخامخ سي دا به وي حتی هغه وخت چې زه د تړک پر سر په دې سریال کې کار کوم زه بیریږم خو کیدای سي زه قرباني سم کیدای سي بل څوک قرباني سي خو موږ باید دا قرباني وکړو بل کوم لاره لرو
میرمن علم وایي دا له هغو شوزو څخه یوه وه چې څو اونۍ مخکې د قهرجنو خلکو لخوا د قرآن کریم د سوځولو په تور په وهلو وژل سوي فرخوندې جنازه پر خپل اوجو واخسته او خاور ته وسپارله دا دغه پیشه د رواجونو د ماتولو یو بیلګه بولی او وای د ټولنې د ناخوالو پر ضد باید ژغ پورته سي او دغه سریال یو غوړه لار او ښه زمينه بولی چې د ته برابر ده چې شدو ته د هغوی د حقونو په اړه خپل ژغ ورسوي
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره ازادي رادیو ته راستول دي
عبد الوسید هلمن لګرم سیر څخه لیکي د جلال آباد نننې 14 نه پکلا ک غندم له حکومت غواړم چې د پیشه عاملانونی سي حکمت الله حماس بیا لیکي د جلال آباد برید نه د انسان کار دی نه د مسلمان عبد الناصر خپلواک له هلمن د لیکلي دي د ننګرهار د پیشه عاملان دي لسره کلمتې رکړي اسدالله حقمل له کندهار لیکي که طالبان د جلال آباد د پیش مسولیت په غاړه نه اخلي بیا هم دوی مسول دي ځکه چې دوی دغو پیشو ته بستر غوړولی عبدالرحمن له اروزګان لیکي د جلال آباد چاودنې ته اشاره کوي عبدالرحمن له اروزګان او بیا لیکي انسان داسې کار نه کوي چې بېګناه خوار خلک په وینو ولړي غلام دستګیر له لشکرګاه څخه لیکلی دي د جلال آباد پیشې ټپیانو ته عاجل شفا غوړم او شهیدانو ته له خدای پاکه د جنت خوشتنه کوم. شفی زادران د خوست له نادر شاکور څخه لیکلی دی، جلال آباد بیا مو زړونو ته ټکان راغی، په غم کې مو شریک یو. ظاهر له هلمند لیکي، د ننګرهار بیرحمانه پیشه داسې پیشه اوس په افغانستان کې زیاتې سوي دي، ولې موږ باید توبه وباسو. نورو ګڼو اوریدونکو هم د جلال آباد په پیشه باندې خپل تاثرات د اس ام اس له لارې ازادي راډیو ته څرګند کړي. لاس وجه او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا چارواکي وایي د نن سهار له 14 درې دېرش مړي او څه باندې سل ټپیان روغتونونو ته وړل شوي دي. نن سهار د ننګرهار په مخابراتو چوک کې 14 شوې ده چې ګڼ شمېر کسان ته مرګ ژوبله اوښتي. ولسی جرګه نن د افغان کابینې پاتې کاندید وزیرانو ته رایه ورکوي. د هفته سل کې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت لپاره کاندید وزیر عبدالباري جهاني نن خپل کاري پروګرامونه تشریح کوي. د یو دیر شو تختول شوی افغان مسافر خپلوانو او مدني فعالانو نن د افغانستان د ملي شورا په دروازو کې ټول شوی او څوک شورا ته نه پرېږدي. دوی وایي که دغه مسافر را خوشی نشي او دولت پر دې اړه جدي اقدام ونه کړي، ځانونه ته به اور ورته کړي. امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي. د بلې خوا امریکا ولسمشر باراک اوباما د عربستان له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن په جګړې په اړه خبرې وکړې. ولسمشر اوباما له ملک سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یو دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. او ټاکل شوی ده چې د فرانسې او روسیې ولسمشران د اپریل په 23 د یوکراین د بحران په اړه خبرې وکړي.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. عراقي چارواکي وایي چې د دې هېواد د پخواني دیکتاتور ولسمشر صدام حسین مرستیال عزت ابراهیم الدوري د شنبې په ورځ د دې هېواد په مرکزي سیمو کې په عملیاتو کې وشل شوی دی. جزئیات فرشته جلال زی په راپور کې.
د عراق په مرکزي سیمو کې یو شمېر ملکي او پوځي سرچینې باور څرګندوي چې عزت ابراهیم الدوري غالبا د دې هېواد د صلاح الدین ولایت په تلال حمرین غرونو کې وژل شوی دی. د تلال حمرین په نوم د غرونو دا سلسله د صدام حسین د پلرني کلي تکریت په ختیځ کې پرته ده. ابراهیم الدوري چې یو مهال یې په خپله سیمه کې د یخ ټوټې خرڅولې، ډېر خلک د یخ سړی په نوم پیژني. په عراق کې د صدام د رژیم تر سقوط وروسته امریکایي ځواکونو په هغو قطعو کې چې د پخواني رژیم د لوړ رتبه مامورینو د پیژندګلوۍ لپاره چاپ شوي وې، عزت ابراهیم الدوري ته د پشه پاچا لقب ورکړی و. د عراق یو لوړ رتبه جنرال حیدر البصری د جمعې په ورځ د دې هېواد دولتي ټلویزیون ته وویل چې الدوري او د هغه نه تنه ساتونکي د عراقي ځواکونو او شیعه ملیشو په ګډو عملیاتو کې وژل شوي دي. د عراق د صلاح الدین ولایت والی ویلي چې امنیتي ځواکونو پر هغه کاروان حمله کړې وه چې الدوري او د هغه ساتونکي پکې وو، او درې تنه چې انتحاري حملو ته تیاری نیولې وه هم وژل شوي دي. د صلاح الدین والی زیاته کړې چې الدوري د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې د جوړېدو د پلان اصلي طرح وو. د عراقي چارواکي ویلي چې د سیمې امنیتي ځواکونو ته خبر ورسېدلی و چې په دې کاروان کې وسلوال کسان شته، خو دوی نه پوهېدل چې ابراهیم الدوري به هم پکې وي. دا اول وار نه دی چې د عراق دولتي ځواکونه د صدام حسین د رژیم د دغه لوړ رتبه مامور د وژلو ادعا کوي، خو ویل کېږي چې دا ور بدل دوري په نوم موندل شوی جسد د هویت د لا څرګندېدو لپاره د ډي ان ا معاینې ته واستول شي. په تکریت کې یو شمېر عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالو کسانو تیر کال د شار تر نیولو وروسته د صدام حسین او الدوري عکسونه پورته کړي وو. الدوري په سیمه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي سنی ډلې د فعالیت تر پیل مخکې د بغداد د شیعه رژیم پر ضد تخریبي فعالیتونه هم رهبري کول. خو د صدام حسین د باس ګوند پخواني ویاند حضیر حسین المرشدی یو عراقي تلویزیون ته ویلي چې دغه رپورټونه ناسم دي چې الدوري وژل سوی. الدوري د باس ګوند له عمده غړو څخه و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام لوو د سهار تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې او بخښي له سهار لوو د ماشام تر پورې بیا ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. تر هغه مخکې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د نامنویو په ارتباط فریبا ظاهر یو تحلیلي راپور وړاندې کوي.
سره لدی چې په بدخشان ولایت کې هیڅ ولسوالۍ د دولت د وسلوالو مخالفینو په لاس کې نه ده، خو دغه ولایت د افغانستان په شمال کې د نورو ولایتونو په نسبت ناامن بلل کېږي. دا خبره نوې نه ده چې امنیتي ګواښونه د افغانستان بیلابیلو برخو په تیره بیا شمال ته چې مخکې تر نورو زونونو نسبتا امن وو غځېدلی دی. له کندوز، تخار، فاریاب، جوزجان، بلخ، بغلان او ځینو نورو ولایتونو څخه د ناکراری او راپورونه ورکول کیږي او د خلکو شکایتونه راپورته سوي، خو په بدخشان کې تر نورو شمالي ولایتونو د ناامنیو د ډیروالي سببونه څه دي؟ دا پوښتنه مې د افغانستان په ولسی جرګه کې د کورنی امنیت کمیسیون لغړی سالم محمد څخه وکړه.
بدخشان مستقیما عمومي لار د دوی لپاره کېږي چې دا د چترال نه نیولې تر تاجکستان او د ازبکستان په دغه د لپاره ډېره یو لنډه او ساده لار ده چې هم چین ته هم تاجکستان او ازبکستان دې ته رسیدګي کې یو ډېره غرنۍ علاقه ده. نو رب احمد هم ډېر ساده او اسان کېږي په لاره کې، هم داسې پوسټي او داسې د مخنیوي هم څه نشته. که سړی وګوري د کولای شي خپل انتقالات او خپل امکانات او خپل قلولو په دغه طرف باندې تنظیم کړي.
سلیم محمد زیاتوی کدا مسله جدی و نه ګڼل سي نور شمالي ولایتونو ته غواښ ډیره دی سي. د دې په خبره شمالي سرحدي ولایتونو نه یوازې د آزاد تګ راتګ بلکې له نورو هم سرحدو یوادونو څخه د نوي کسانو د جلب او جذب لپاره د وسلوالو مخالفینو لپاره مناسب دي.
دغه د مخالفینو یو لوی مرکز کړي دي چې ځکه لارې سرحدات خلاص دي، آزاد دي، دې د لپاره ډیره اسانه او ساده لاره ده چې د سرحدي ولایتونو کې چې رفت آمد کولای آسان شي، تګ راتګ کولای شي. کله په افغانستان نه نظام د خوانو زور راشي دی کولای شي په سادهګۍ سره تاجکستان ته واوري، سادهګۍ سره ازبکستان ته واوري، ترکمنستان ته واوري، یا د هغې نه ښه نوي جلب او جذب کولای شي د راتلونکي نظام د خرابېدو دپاره د خپل فعالیتونو دپاره.
افغان امنیتي چارواکي په دغو ولایتونو کې د ناکراریو او ناامنیو راپورونه نه ردوي، خو دا هم نه مني چې وسلوال مخالفین دې توانېدلوي چې په بشپړه توګه ولسوالۍ په خپل کنټرول کې راولي. دا خبره د ولسي جرګې غړي هم کوي، خو وايي په ځانګړي ډول په بدخشان کې د ځینو ولسوالیو یوازې مرکزونه د دولت په لاس کې دي او شاوخوا کلي او لرې پرتې سیمې تر ډېره د مخالفینو تر واک لاندې دي. پخوانی جنرال امر الله امان هم د پوځي چارو له پوهانو څخه دی چې د نورو شمالي ولایتونو پرتله د بدخشان ولایت موقعیت د وسلوالو مخالفینو د فعالیتونو لپاره مساعد بولي. که څه هم جنرال امان د بدخشان د وروستیو ناامنیو سطح دومره ډیره نه بولي چې په رسنیو کې راپورته سوي دي، خو دا نه ردوي چې ځینې بهرنۍ او کورنۍ کړۍ دواړه د خپلو سیاسي او اقتصادي اهدافو لپاره د دې سیمې نارامي غواړي او د دې په خبره لاس پکښې لري.
بیرونی د استخباراتي کړي یو ځکه ارکی به دغه ولایت نارامه کی او باید سیاسي بهربرداري وشي او بل داخلي مشکلات هم دي لري چې البته بعض مدنونو دي چې ګو دي د مدیر کې نو په هغه مدنونو دي چې وینه به د خپل مس کې استفاده کنه وشي. یو څه ناڅه د محلي زوروا کې دي او څه مسلسل ناڅه هم محلي کمانډانان دي او د هغه کسان دي چې دغه څه استفاده کوي ته غلط استفاده کوي. چې هر څه هر کله چې دې لارې کې دولتي قوتونه او د دولت موانع جوړیږي دوی بیا د اپوزیشن او یا د مخالفینو سره بعضې اړیکې نیول کېږي او بعضې استقامتونه د کاري ورکول کېږي د دوی په همکاري او د بعضو د اشخاصو افرادو په همکاري باندې بعضې حملات کېږي.
زبی الله احساس بیا یو افغان خبریال دی چې له شاوخوا لسو کلونو راهیسې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت څېړلی دی. نوموړي له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان د شمالي ولایتونو وضعیت د تیرو کلونو په نسبت ناامنه ونه باله. احساس وایي یوازې بدخشان نه بلکې نور ولایتونه هم لکه کندوز، تخار، فاریاب او ځینې داسې ولایتونه سته چې د تیر کال په نسبت یې آرام بللی سو، خو دی وایي مخالفینو اوس د تبلیغاتي جګړو هنر زده کړی او غواړي له دې لري یوه سیمه ډېره نارامه وشي چې د دې بیلګه د بدخشان د جرم ولسوالۍ وروستۍ پیښې یادوي. خو احساس په همدې حال کې د نشه یي موادو د قاچاقونکو او نورو مافیایي کړیو یادونه کوي چې د دې خبره د ناامنیو د ډېرېدو ملاتړ کوي.
دا په ښکاره وایم چې د بدخشان ناامني یوازې هغه سرحدي ډله نه ده چې موږ یې په ټوله نړۍ کې یو تاریخ شوی دی چې په نورستان یو یا په افغانستان کې وسلوال طالبان یا سیستم چې نام نه لري د کچرا و دلته د نشه یي توکو قاچاق او د انسانانو د قاچاق خبره هم په بدخشان کې ده. درمد او د دې نشې عمل ته لیدل شوي دي. دا هغه یو له هغو اړخونو څخه دی چې دغه ته نامني سپوس کوي، یعنې دغه د نامني معلوم ملاتړ کوي.
دا څرګندونې داسې مهال سوي چې په دې وروستیو کې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي د ولسي جرګې په یوه استجوابیه غونډه کې ویلي و چې د افغانستان شل ولایتونه تر امنیتي ګواښونو لاندې دي. په ټوله کې پر امنیتي ځواکونو یو لوی انتقاد دا دی چې په خپلو کې همغږي نه لري او همدا په بیلابیلو عملیاتو کې د دوی د ناکامۍ او د تلفاتو د ډیروالي سبب ګڼل کیږي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمان
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
روختیا د ژوند شتمنی.
با عرض سلام به یکی دیگر از برنامه های صحت از رادیو آزادی خوش آمدین. در این برنامه ما فرشته ندا میزبان شما هستم و روی امراض گوش و گلو صحبت میکنیم. بله دوستای عزیز، در این برنامه دکتر صاحبی ما حسن زای متخصص گوش و گلو در استودیو با ما هستند و در این مورد معلومات میتن. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. ابتدا یک معلومات کلی در مورد امراض گوش و گلو بتن.
تشکر. سلام و احترامات خدمت شما، خدمت بیننده های شنونده های محترم رادیوی شما و همکاران تکنیکی شما. بحث گوش گلو بینی یک بحث بسیار وسیع می باشه، امراض مختلف دهی می باشه. در این اواخر چون در کابل محیط بسیار آلوده می باشه، گرد و خاک زیاد است، بسیاری از امراض گوش و گلو وقعاتش بسیار زیاد شده. چون گوش گلو بینی خصوصا بینی به حیث یک فلتر هوایی در وجود انسان ایفای وظیفه میکنه، وقتی که هوا آلوده باشه، گرد و خاک زیاد باشه، نخست در امراض بینی شروع میشه، التهابات بینی، به تدریج بعدن التهابات گلو و همه امراض میشه که به پایین به صدر سینه پایین بره، در شش ها امراض به وجود بیاد، بندش بینی با آید شوه و بالاخره سردردی ها که مربوط گوش و گلو میشه، سردردی ها نزد مریض پیدا میشه که تمامی از این مربوط گوش و گلو میباشه.
تشکر دکتر صاحب. علایم گلو دردی چیست؟ علایم ابتداییش؟
بسیار خوب. علایم گلو دردی در ابتدا مریض اگر چون گلو دردی ها در ریزش هم می باشه، در دهی تب بسیار بلند موجود نمی باشه، صرف مریض یک احساس ناراحتی در گلو می کنه، احساس تغییر آواز در گلو می کنه که بعدن به تعقیب از او بالاخره التهابات گلو به وجود میاد که در دهی قسمت گلو دردی ها، تب بلند، بلع دردناک، یعنی مریض نمیتونه که غذا رو به صورت درست بلع نمایه و مشکلات بلع نزد مریض پیدا میشه، درد اعضا، خستگی در نزد اطفال میشه که استفراقات، حتی حملات اختلاجی که به شکل میرگی به طفل آید میشه، اراز علایم نزد مریض باشه.
تشکر دکتر صاحب. فکر میکنم یک دوست ما روی خط هستن. بله سلام علیکم.
دکتر ما اوگونه ندیده اوگونه. سلام علیکم.
سلام علیکم، خوب هستین؟ بفرمایین، بگوین مشکلتان. تشکر، سلامت باشین. شما خوب هستین؟ بفرمایین.
امی گوشه ما کهش که هوا گرم شده باز خارج میکنم، باز نیم خون میره. از این پسانه دکتر سایی میتونم کدام تداری برای ما نشان میتونم.
تاسه سوال می ونی ولا صرف تاسه بچه هوا گرمشی غوگونه می خارج کهوی او بل؟
او بل پزه نمیونه
دی. پزه ندیوینه دی؟
او
دیر که سوال می دیوانیو دیده ورور دی سوال پا مقابل که بعدویم چه ریختیا هم کله چی هوا گرم شی غوگون خارش پیدا کهوی، خصوصا هر کسان چی پا مرتوب هوا که جوند کهی. نو دو رور تا دو مشکل لری چی یاوی خارش دی غوگ لری او بل هم پزه اینی کیگی. نو دو رور تا ده توصیه کرو چی کله چې حمام کوي نو کوشش دی وکړي چې صابون شامپو او اوبه د ده په غوږ کې پاتې نشي. دی کولی شي چې مخکې د حمام څخه په خپلو غوږو کې پنبه په واسلین یا بل غوړ شي غوړه کړي او په خپل غوږ کې کېږدي تر څو چې د صابون شامپو د شی د ده په غوږ کې ولاړ نشي، ځکه کله چې صابون شامپو د ده په غوږ کې پاتې شوله دا باعث دی یو التهاب یو خارښ ورته ګرځي چې دونه جلوګیري وکړه. او بل د پوښتنه وکړله چې په همدې ګرمه هوا کې د پزه عینکې ریښتیا هم په ګرمه هوا کې، چون مخکې مو یاده کړله چې د کابل هوا ډیره ملوثه ده، ګرد او خاک ډیر خاورې ډیرې دي، نو پزه ما درته ویلي چې د فلتر په حیث استفاده کړي تا یو وخته پورې دا توان د دې لري چې دا فلتر کړي، یعنی دغه خاورې چې په محیط کې دي دغه د فلتر کوي، او کله چې ډیر خاورې شي نو پزه وچیږي، لکه نور وجود چې د ګرمې هوا سره وچیږي همدا شکل سره پزه هم وچیږي، بالاخره باعث دی وینې ګرځي. نور امراض هم شته دي چې پزه وینې کېږي، لوړ فشار ده، خو د ورته توصیه داده که چیرې د پزه وینه ډیره دائم زی نو کېدای شي چې ایوه تخصصی شفخانه ته چې غلطه ډاکټر صاحبان دی گوش و گلویه مراجعه وکړي، د پزه به اینج دی نه وکتل شي که د پزه مشکل وی هغه به انشاءالله حل شي، ځکه اینه په ډیر نور مسائل کې هم زی چې هغه هم باید معلوم شي.
تشکر ډاکټر صاحب. برادر ما کریم وطن دوست از ولایت هلمند روی خط هستن. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم. شما و خدمت ډاکټر صاحب که سه سوال داشتم دکتر صاحب در مورد
بفرمایید، سوالاتونو مطرح کنین بفرمایید.
سوال ما دکتر صاحب محترم امین کته که د گوشن آب برو مثلا چیکار کنم، مثلا اگر مثلا حمام کنه یا مثلا آب بازی کنه گوشا بره باید خودش باید چیکار کنه که آب بازی از گوش بیرون شود؟ یکی و دیگه سوال میسته دکتر صاحب که یعنی وقتی که آدم اگر در جریان روز یعنی یک ساعت دو ساعت را گوشکی هدفون بشنوه آیا این ضرر داره در آینده های در 24 ساعت 2 ساعت بشنوه مثلا بسیار با والیم پایین یعنی والیم پایین بشنوه نه آیا این ضرر نکنه در آینده بر گوش انسان یا خیر با والیم پایین و 2 ساعت در جریان روز؟ دیگه سوال مثل دفتر سوال میرم میخواد شما سوال کنم دفتر سوال من خودم شخصا جریان کار رخ میکنم در حالی که واقع سازم باشه رخ میکنم بسیار حد زیاد و در جریان کار که میکنم مثلا رخ میکنم من چی دلیل است دفتر شما چی توصیه میکنم که ما مثلا
پیش دفتر مراجعه کنم یا کدام رای دیگه برای حل داره بیست مطمئن خود بگویم صدا رقم کنم بسیار خوب. سوالایتان گرفته شد برادر عزیز کریم جان. یک سوال از
میخواستم زمان که آب داخل
گوشت گفتن که زمانی که آب در گوش داخل شود چی بکنن؟ اول خو برای برادر دیگه هم توصیه را داشتم وقتی که حمام میکنن باید در گوش خود پنبه بانن، خصوصا کسایی که گوششون حساسیت داره و خارش و این چیزا بعد از حمام برش پیدا میشه، کوشش کنن که یک پنبه در گوش خود بانن تا از خود می صابون و شامپو باعث ایجاد یک خارش الرژی حساسیت میشه از این جلوگیری شوه. و دیگه گفتن که در جریان روز اگه گوشکی مده گوش خود بانم آیا چی نقصه داره یا نداره؟
بله گفتن حداقل 2 ساعت.
بله گوشی متفاوت است، بعضی گوشی هاست که شخص نمیشنوه، این مجبور است که برای خود گوشی بانه.
اینا گفتن رادیو زمان
که بالکل بالکل بسیار خوب. یک ساعت الی 1.5 ساعت ان شاء الله قپروا ندارم، اونتا کسایی که به صورت دوامدار گوشی دارن یا برشان نقص پیدا میکنه، چون خداوند گوشه ایتر آفریده که به صورت یکسان صدا یکسان نباشه، یعنی صداهای به فرکانسی های متفاوت به گوش به در او وقت ضرر نداره. در غیر از او اگر به صورت متداومی گوش از یک فرکانسی صدا را بشنوه در آینده برشون مشکل پیدا میشه.
تشکر دکتر صاحب. برادر ما توخی از ولایت زابل ری خط هستن. سلام علیکم توخی صاحب بفرمایید.
سلام علیکم توخی از زابل ولایت تخصص در تماس کن تطول مخکتاش و محترم دکتر صاحب و تمنی دکتر منورن.
تشکر برادر بفرمایید مشکلتان رو بگوین.
محترم دکتر صاحب در پختن در زیسی کل تلیفون و رادیو تکوم یا بل چاکر کوم انفداسی چی بشتی بشتی در غرنی درد آیا داد تلیفون شعای پر دی غر پر درد مندی تاثیر کهی که نکی او بل کل کل از مفت وطن که داسی پیفیر یو رقم دوا سلی توار که داسی غر دوا دا ویدای دری دریش پی که دی غرس که اچه و بعد لاغ بیادا غزون پیزل کیزی آیا
طبي طریقه ده دا یو مسلکی طریقه ده که غیر قانونی ده او کلر تشریح کی چې دا غوړونه څه ډول پریمندل کیږي
ډیر مننه ته خو صاحب سوال مې دی ونی ولا دوی پښتنه وی تاسو چې کله رادیو اوري په هغه کې درد پیدا کیږي په لوړ اواز سره په هر صورت کې که رادیو وی که هر شی وی وخت تخریشی وی اذیت کوي کوشش وکړي چې که رادیو اوروي که هر شی وی په مناسب اواز سره وی چې ان شاء الله درد غوږ نه پیدا کوي او بل تاسو پوښتل چې بعضی ډاکټر صاحبان غوږو د پاره دوا ورکوي چې هغه درې څلور ورځې وروسته باید پریمینځل شي بالکل مخکې د دې نه چې دا دوا مریض ته توصیه شي د مریض غوږ باید وکتل شي چې په بعض حالاتو کې په غوږ کې په نورمال شکل سره چې طبي اصطلاح موږ واکس ورته وایو خو عامیانه خلک چرک ورته وایي چې هغه چرک نه دی کلک چرک دی غوږ بندیي کلک خبر نه اورېدل کېږي چې په دې حالت کې باید مریض ته رښتیا هم بعضې دواګانې دي چې هغه په غوږ کې څڅول کېږي تر څو چې دغه چرک د غوږ نرم شي وروسته د درې څلور ورځو وروسته کله چې نرم شي باید یو متخصص د ګوشوګلو یا کس چې په ګوشوګلو کې کار کوي هغه یې ورته پریمینځي چون ډېر با احتیاط پروسیجر دی باید ډېر احتیاط ورسره وشي تر څو چې د چرک تر څټ د غوږ پرده ده چې خدای نخواسته د غوږ پرده ورسره ونشکېږي اما بعض حالاتو کې چې د غوږ څخه نو راځي چرک راځي بوی کوي التهابی حالت دی په غی حالت کې پرده د غوږ شکېدلې په دې حالت کې باید غوږ پرې نه منځل شي په هر صورت که چیرې غوږ منځل کېږي باید یو متخصص ډاکټر د ګوشوګلی وي د هغو په مشوره غوږ پرې منځل
بسیار زیات تشکر ډاکټر صاحب علایم گوشدردی چی است؟
بسیار خوب گوشدردی علایم زیاد داره که نزد کاهلا متفاوت می باشه نزد اطفال متفاوت می باشه در نزد اطفال چون یا اظهار کرده نمی تانند که گوش درد هستند اکثر وقت سر خدا شور می تند دست می دازند حتی اطراف گوششان اگه ببینین با ناخونهای خود زخمی می سازه ایره علایم گوش هسته و در کاهلان به می شکل درد گوش نزد مریض می باشه حتی احساس می کنه که درد دندانش هست تفکیک کرده نمی تاند تب می داشته باشه تا در نزد اطفال اگه دوامدار باشد نزد از یا اختلاجات به وجود میاد تا استفراقات و علائم نزدشان می
باشه علتش چیست؟ علت گوش دردی چرا یک شخص گوش درد می شه؟
بلکل تشکر علت گوش دردی علت های بسیار زیاد داره میخوایم به صورت خلاصه نزد اطفال و نزد کاهلا براتون تشریح کنم در اطفال گوش دردی که زیادتر نزدشان پیدا میشه از باعث بندش بینی نزد اطفال گوش دردی پیدا میشه یکی و دوم ای که به والدین محترم توصیه میسته وقتی که به طفل خود شیر میتن سرش بلند میگیره بعضی والدین در وقت استراحت که طفل هموار خواه میباشه در این وقت برشون شیر میتن که در این حالت شیر در گوششان میره گوش دردی نزدشان پیدا میشه و همچنان چون گوش اطفال بسیار نازک میباشه وقتی حمام اگه آب در داخلش میمونه و یا صابون شامپو نزدش میمونه در این حالت هم نزد مریض طفل گوش دردی پیدا میشه
بله دکتر صاحب از کلان سالا را بعدن بگوین آل یک دوست ما به اسم اجمل از ولایت کنر روی خط هستن بله سلام علیکم
سلام علیکم
سلام علیکم بفرمایین اجمل جان
دکتر شما دارم سوال ده چی ما یو زیر یاد چی اتو کلم ده
بفرمایی
دی ده پوزی نیست چی این را جاری کی دی تقریبا ده میش مخکم که چی دیر این را هر دو میش یا دری میش دی پوزی نیست دی چه دی وجه چی شده
د تاسې طفل چې اته کلن دی تاسې وایي چې د هغه د پوزې نوینې ځي په ډېرې حالاتو کې د پوزې نوینې ځي چې په اطفالو کې اکثره وخت موږ طبي اصطلاح ادینوید ویجیتیشن دی چې د پوزې تر څټ یوه اضافه غوښه پیدا کیږي چې دغه هلته لاره د پوزې بندیږي او پوزه کله چې بنده شوه په دو کې افرازات را ټولیږي افرازات چې را ټول شول دلته خاور و گرد و خاور دلته تجمع کو پزه میکروبی کیگی ده دی گوش و گلول نظره او بعضی اوقات دی مریضان دی وینه مشکل لری چه وینه که ایت مشکل وی دی غول وجه نه هم مریض ده خونی بینی پیدا کیږي او په کاهلان کې په غټان کې په لوړ فشار کې په پزه اینی کیږي او همچنان پزه بعضی اوقات دی غټان او پزه لکه مشکلات لري په داخل دی پزه کې پرده دی پزه کاغوی په دی حالت کې وینه ورته پیدا کیږي او بعضی امراض دی میکروبی امراض دی چې دغه امراض تداوی شي ان شاء الله دا وینه به ودریږي.
زنده باشین دکتر صاحب. برادر محمد شاه از کابل روی خط هستن. بله سلام علیکم.
سلام فرشته جان به شما. سلام به دکتر صاحب محترم. یک سلام به انجینر صاحب که مرا وصل کردن و کمک کردن.
تشکر احمد شاه جان، بفرمایید.
دکتر صاحب، ما پاسل در ماه هود در یک باغ افتاری میکنم. من بسیار خونه خوردم، گلونده شدم، ریزش شدم زکام و علی گلوندردی من دوام کرد. من دوام گفتم که چی سک دکترها سه نفر دکترهای تشخیص گلون را گفتن گفتن پرنجیش است. چند انتیبیوتیک ها دادن بسیار قوی قوی امپیسیلین بود و دیگه چیزا بود. یعنی چند مرتبه من برای من مفاد نکرد. نهانم وقتی که من سفر خواست می کنم یک قسم گلون رو خوشکی می کنم.
تشکر برادر محترم. من
گلون رو خوشکی می کنم. من وقتی که من همین
تشکر برادر محترم احمد شاه جان. سوالتان نگرفتن، گفتین که بار اول خنک خوردم و ریزش شدم و بالاخره گلون دردی برم پیدا شد که تا بال را ادامه داره. راستی هم وقتی که شخص خنک میخوره ریزش میشه، وقتی که بینی بندش پیدا کرد در این حالت بینی التهابی میشه. التهابات ازی بعد دو طرف بینی و در پیشانی، دو جو هست در دو طرف بینی و در پیشانی هم جاهای خالی هست که این بابت در حالت نرمال در این هوا باشد. وقتی که ریزش میشه بعضی اوقاتی قسمت ها میکروبی میشه دوامدار، به صورت دوامدار در این قسمت ها چرک موجود می باشه. وقتی که دیجا چرک باشه، چرک به بینی میاد، از بینی بالاخره به گلو میاد و مریض دائم دوامدار سلفه می داشته باشه، گلون دردی می داشته باشه و انتی بیوتیک اگه بخورم به صورت موقت یک هفته دو هفته جور میشه، چون منبع میکروب در دیگه جای است و دیگر روز باز میکروب میاد و باز گلون درد میشه. برای برادر محترم احمد شاه جان توصیه می است که به یک شفخانه که گوش و گلو مسلک دو جای دکتر صاحب موجود باشه مراجعه بکنه، چون از نزدیک دیده شوه، بینیش مایده شوه و یک اکسری توصیه شوه که همین قسمت هایی را که ما یادآور شدم امکان داره در اینجا چرک باشه. اگر با دوا تداوی شوه با دوا و امکان داره که کت دوا نشه، یک پروسیجر بسیار آسان عملیاتی است که همین قسمت ها شسته میشه و بالاخره وقتی که منبع میکروب گم شد انشالله گلونتان هم بخیر خوب میشه. صرف یک اکسری برای شما لازم است تا که امی اصل مرض معلوم شود.
زنده باشین دکتر صاحب. سوالی که پیشتر مطرح کردم تکمیل باقی ماند، علائم گوش دردی در بزرگسالا چی است؟
بالکل در گوش دردی در علائم خود در نزد اطفال و کاهلا یکسان است، منتها امو فاکتورهایی که باعث گوش دردی نزد کاهلا و اطفال میشه فرق میکنه. که در اطفال یادآور شدم بندش بینی و طریق نادرست شیر دادن و ماندن آب در گوش بعضی اوقات نزد طفلا گوش دردی، در کاهلا هم به می شکل میشه. در بعضی اوقات یا حمام میکنن صابون و چیزا میمونه یک خارش گوش میداشته باشه. بعضی اوقات از بندش دوامدار بینی، بعضی اشخاص بندش دوامدار بینی دارن که بالاخره ای چرک به گوششان میرن و گوش درد میباشن. اما قسم که اطفال تب میداشته و جان درد میباشن. بعضی وقت که چرک زیاد شود در گوش متوسط به حساب باشه، چون از نگاه طبابت گوش به سه قسمت تقسیم شده: گوش خارجی، گوش داخلی و گوش متوسط. هر قسمتی که از این باعث میکروب شوه با گوش دردی نزد یک کس پیدا میشه، منتها به هر صورت معاینه از این لازم است که از نزدیک دیده شوه و اما مشکل اساسی که در هر قسمت گوش است دریافت شوه و در بارش اقدام شوه.
خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی درگت و کلو هم جنگ و جدا رست
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدامه؟
و باعث یک کسی که
از این خاک است ما در افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه.
برای افغان ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دلیل پاره چی افغانستان که مداخله تو نشیدن
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرون تاودا و تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری آزادی رادیو نواوري.